द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو خدا وایس اف امریکا ډیوا رادیو دی نن د شورو ورځ د کال 2013 اگست میاشتې 28 نیټه ده. د وخت پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او واشنگتن کې د نهه ورځ د شپې نهه بجې دي. په دې منځ ته خبري خپرونه کې درته ځاښ پخو من هرکلی وایم او په ګرد نړۍ کې څوک چې هم د لوی اختر ورځ مانځي د لوی اختر مبارکي وته وایو. وړاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی. پاکستان کے نند لوی اختر ورځ منزل کی گی پدا سے حال چ اکثر اسلامی ملکوں کے پرون دل لوی اختر ورځ منزل شویدا د دای سره تړلی یا ویډلی د پرون لوی اختر په ورځ د افغانستان په پایتخت کابل کې د راکټو د حمله زمواري په غاړه خسته او د برتانی خارجه وزیر په خپل ملګرو اروپایی ملکونو باندې غږ کړی دی چې د روس جدي او ناوړه رویه پر ضد یو موټی شی او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ به وروساتي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. پاکستان کې نن د لوی اختر ورځ منزل کیږي په داسې حال چې اکثر اسلامي ملکونو کې پرون لوی اختر ون منزل شو. نن به د ملک په لوی وړو خارونو کې د لوی اختر منځونه کیږي او د لوی جمو په د کومې چې لوی جمو د کومې بدې پیخې د مخنیوي لپاره کلک امنیتي ګامونه اخیستل شوي دي. تیره ورځ د سعودي عرب په ګډون اکثر اسلامي ملکونو کې د لوی اختر ورځ ون منزل شوه او د حجیانو هم د خپل حج مراسم سرته رسولي دي. د دای سره تړلی ویډلې د پرون لوی اختر په ورځ د افغانستان په پایتخت کابل کې د راکټو حملې زمواري په غاړه اخیستې ده. د لوی اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په لومړۍ امنیتي حوزې او اړوند سیمو کې لس توغندي ولګېدل او همدارس د کابل لومړۍ امنیتي حوزې اړوند سیمه کې یو شمېر وسلوال یوې ودانۍ ته ورننوتل او له امنیتي ځواکونو سره یې جګړه پیل کړه. په کابل کې د ارګ سره نږدې حمله په داسې مهال وشوه چې افغان صدر محمد اشرف غنی په ارګ کې د لوی اختر په دستوره کې ګډون کاوه. په دې موقع جګپوړي حکومتي چارواکي او د سیاسي ګوندونو مشران هم موجود وو. د راکټو غږ په ارګ کې د صدر اشرف غنی د وینا پر مهال واورېدل شو او په دې اړه یې وویل چې راکټي بریدونه افغان ملت نشي تسلیمولی او د دې اعمالو ترسره کوونکي دی په خپل کړنو لسره غور وکي. د کابل د پولیسو چارواکو په وینا د خار په وډمبۍ امنیتي حوزه کې د امنیتي ځواکونو سره جګړه کې څلور وسلوال وخکیل وو او وروسته د افغان د دفاع وزارت ترجمان نجیب دانش وویل چې ټول حمله کوونکي وجل شوي دي. د افغان امنیتي ځواکونو دوه عسکر زخمیان شوي هم دي. د اسوسییټډ پریس خبري ادارې تر مخه د داعش سره تړلې ډلې په کابل د راکټي حملې وار زمواري په غاړه اخستې ده او ویلي دي چې د حملې هدف صدارتي ماڼۍ وه. ای پی خبري اداره وایي چې وړومبی راکټ د ار سره نږدې ولګېده. دویم راکټ د نیټو په دفتر او دریم د امریکې سفارت سره نږدې لګېدلی دی چې پکې څوک زخمیان شوي نه دي. په کابل حمله په داسې وخت کې شوې ده چې صدر اشرف غنی د اختر په مناسبت طالبانو ته د اوربان وړاندیز کړی وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي ترڅنګ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کابل د حملې غندنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په خپل یو بیان کې د غبرید یو بزدلانه ګام بللی او ویلي دي چې د امن دښمنانو غوښتل د اختر خوشحالۍ په خلکو غم کې چې دا یو د غندنې وړ عمل دی. تیره ورځ ګردنړۍ کې د ترخګرۍ له کبله د ځپل شوو خلکو نړیواله ورځ ون منزل شوه. دا په لومړي وار باندې دغه ورځ منزل شوي. په پښتونخوا بلوچستان او پښتون د پخوانیو قبایلي سیمو کې نه یوازې حکومتي او امنیتي چارواکي نیغ په نیغه د ترخګرۍ ښکار شوي بلکې عام خلک هم په ترخګرۍ کې وجل شوي دي. وجل شوي ټپیان شوي او کورونه یې پکې برباد شوي دي. په پاکستان کې له ترخګرۍ د اغیزمنو خلکو په زرګونو دی خو په دې هیواد کې په لومړي ځل د ملګرو ملتونو لخوا د ترخګرۍ ځپل شوو خلکو د یادونې ورځ ولمنځل شوه. خو په دې ورځ هم یوازې سیاسي بیانونه خپاره شوي دي. په تیرو شاوخوا 15 کلونو کې د پېښور په آرمي پبلک سکول خونړۍ برید وو که په کوټه کې د پر وکیلانو د 8 اگست ځانمرګي برید وو که د پېښور او کوټې په بازارونو کې ځانمرګي بریدونه وو او که په قبایلي سیمو کې د ترخګرۍ په ضد عملیات وو د دغو دواړو صوبو اوسیدونکي پښتانه ورڅخه زیات اغېزمن شوي دي او تر اوسه په عامو خلکو د ترخګرۍ اثرات ښکاره دي. د پاکستان پوځ په هیواد کې د ترخګرۍ ځپلو خلکو د یاد او احترام لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ورځې په مناسبت اعلامیه خپره کړې او ویلي دي چې ولس او پوځ یې د ترخګرۍ پر ضد مبارزه کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. د برتانی خارجه وزیر په خپل ملګرو اروپایي ملکونو باندې غږ کړی دی چې د روس جدي او ناوړه رویه پر ضد یو موټی شی او د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په مشرۍ باور وساتي. د برتانی خارجه وزیر جیرمی هانټ په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې د روس صدر ولادیمیر پوتین په نړیوال دستور د اوږدې مودې راهیسې د خطرناک حملو پر ضد امریکا، برتانیا او اروپایي هیوادونو ته یوځای کېدل پکار دي. د امریکا نائب صدر مایک پینس او خارجه وزیر مایک پمپیو سره د لیدو کتنو وړاندې د خبریالانو سره خبرو کې د برتانیې خارجه وزیر ویلي، هغه څوک چې زموږ د اقدارو احترام نه کوي او د سرې کرښې تیریږي، د هغې به ضرور ورته سزا ملاویږي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو قدر مردونکو، د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو سهارنۍ خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگټن ډی سي نه غوږ یې یو ته نن لومړی به زو د لوی اختر په مناسبت پاکستان ته، چې په پاکستان کې نن د لوی اختر ورځ منځل کیږي. یاد دی چې تیر ورځ په ګرد نړۍ کې دغه د لوی اختر ورځ منځل شوې ده. خپل ټول اوریدونکو ته د لوی اختر مبارکي وایو. موږ سره د ډیوا ریډیو همکار ربیع پیر د اسلام آباد نه ملګری شوې ده. ربیع پیر، تاسو ته هرکلی کوو، د لوی اختر مبارکي درته وایو.
ډیره مننه اشفاق صاحب، تاسو ته هم د اختر مبارکي او ټول اوریدونکو ته هم د اختر مبارکي وایو.
ډیره مننه ستاسو. ربیع پیر، که درته چې په پاکستان کې نن د اختر ورځ منځل کیږي، څه تیاری روان دي او په ښار کې په اسلام آباد کې دا وخت څه صورت حال دی؟
اشفاق صاحب، نن به د اختر لومړۍ ورځ یې په اسلام آباد کې، خو حالات دا دي چې تر ټولو لوی اجتماع چې د هغه به په فیصل مسجد کې کېږي، فیصل جماعت کې به کېږي، او په دې کې ویل کېږي چې کېدای شي د صدر ممنون حسین په شمول نور سیاسي مشران دا به هم راځي. د دې سره سره د عمران خان به هم لومړی اختر وي د وزیر اعظم په توګه باندې دلته اسلام آباد کې، هغه به هم په پی ایم هاوس کې خپل منځ ادا کوي. ورسره سخت سیکورټي ګامونه پورته کړل شوي دي دلته شاوخوا، چیرې چیرې چې به جماعتونه وي د اختر لمونځونه به کېږي. د عام خلکو په اړه باندې تېره شپه خو ډېر زیات ګڼه ګوڼه وه. شاوخوا په سداسي سیمو، په سداسي مارکیټونو کې لکه سوپر مارکیټ کېتی جنا سوپر مارکیټ او دادی باغی کې خو خلک موجود، خو اسد اسی علاقې دي چې د هغې خلک بهر تللی او خپل کلو ته تللی او هغه خپل په کلو کې خپل اخترونه جوړول غواړي خپل د خپلوانو سره. اوس به یو سات پس د اختر لمونځ کېږي، د هغې پس نو بیا خلک چې دی قرباني به کوي خپل د کوم د لوی اختر قرباني چې دی هغه به کېږي او یو بل سره به ویني. خو نن ورځ چې دا هغه به د ورځې که سهار خواته د نارینه وو دپاره د قرباني وخت دی، خو غرمه او ورځ او چې دا هغه به د ښځو خپل په کچن کې تیریږي، هغه په خوراکي جوړي تیاری دی. نو بس د دې تیاری نه روان دي ولې چې اختر خود غوښو اختر پیږي.
روي پیر، اسلام آباد کې عموما داسې خلک دي چې هغه د کلو نه راغلي د غلطه کې مشته دي آباد دي، زیات خلک به دا وخت د اسلام آباد څخه خپل کلو د کورونو ته هم تلي، کلیوالو علاقو ته یا د ملک نورې صوبې چې کوم لرې پرتی علاقې دي هغې ته به واپس ته نشوي د اختر لمانځلو لپاره. دا وخت په اسلام آباد کې کومه ګڼه ګوڼه ښکاري؟ د امنیت صورتحال څنګه دی؟ د امنیت لپاره کوم ګامونه پورته کړی شوي دي؟ چېرته چې بجمع کیږي؟
بالکل اشفاق مومند صاحب، څنګه چې تاسو ویل اسلام آباد خو حسم د شروع راهیسې هغه خلک پکې موجود دي کوم چې د لیرې پرتو سیمو څخه راځي یا دلته نوکری کوي، خپل یا کاروبارونه وي دلته اوسېږي یا بچیان په سکولونو کې وي. نو سکولونه هم شروع سوي دي او چټیانې هم درې چټیانې ورکول سوي دي، خو بیرته هم خلک چې دي خپل کلو ته تللي دي. اکثره خلک خپل په کلو کې دي، کلو ته تللي دي، او څه خلک چې دلته موجود دي هغه به هم دلته خپل اختر لمانځي. دلته کم د سیکورټي انتظام چې دی هغه ډېر سخت دی، په خصوصي توګه چې کم جماعتونه کې چې به د اختر لمانځنه کیږي یا په کوم میدانونو کې به د اختر لمانځنه کیږي، هلته خو سیکورټي ډېره سخته ده. خو سره وګورو مش خلک ډېر زیات بهر هم وتلي دي، خپل کلو دا ته هم تللي دي. نو په اسلام آباد کې اکثره اختر دارنګ وی چې کم چې ډېر تګ نه غواړي یا تلای نسی یا لري وي کورونه یا ډېر زیات لري کو سخی یا دلته مجبوری ډیوټي لګیدلې، هغه خلک اکثره دلته موجود وي. نور چې دي اکثره خلک ولاړ سي او اسلام آباد چې دي هغه دسي خالص چې څنګه درته وایم، خو سداسی علاقے دی سداسی بازارونه دی چې فرغه کې وس هم خلک برای د شپې پوری خلک ګرځي دو خپل شاپینګ کوي غنه غنه موجود او خو اکثر خلک د اسلام آباد څخه بهر تللی دی خپل کلو ته خپل کورونه ته د خپل منزل ته فارغ
ربی پیر گدرا تو چې د پاکستان په نورو برخو کې هم نن اختر منزل کیږي کنه عموما داسې کیږي چې په ملک دوه اختر وینو داسې خو نه ده
بالکل د ډیزل هم دغه رنګ و اختر چې دی هغه په څې علاقو کې لکه څنګه چې وست خیبر پښتونخوا په څې علاقو کې اختر اول منزل سپروند هم و جماعتونه وسلو اختر وند منزل سلو قرباني ورکړې سولې او په کم افغان کډوال چې دلته موجود دي هغه پروند اختر منزل و دغه رنګ کم په مختلف امبسیز کې چې کوم خلک دي د مختلفو ملکونو غاغي هم پر د اختر منزل وو په بلوچستان په سیمو کې هم اختر منزل شوی وو په څه علاقو کې خو نور په پاکستان کې چې دی هغه نن اختر منزل کیږي نو دغه رنګ د ډیزل هم اختر دوا اخترونه ول منزل شو خلک دغه شکایتونه اوس هم کوي چې پکار دي چې موږ یو امت یو مسلمانان یو اخترونه مو ولید وایي پکار دي چې په دې اړه باندې څنګه مون پورته سي او اختر یو المنزل ول منزل سي چې خوشاله یو ځای سي او ټول یو ځای سي سره
بل ربه پیر د حکومت له خوا داسې کوم خاص پیغام یا داسې کوم هدایت جاری کړی شوی دی خلکو ته لکه مومن په ملک چې همدغه سبا کېدل په خوا چې غني د امنیت د بدې وځي یا د امنیت د خوندې کولو په خاطر داسې کوم پیغامونه یا داسې هدایت جاری کړی شوی دی چې غني خلک دغه ځنې خبرو خیال وساتي
اصل کې په دا ټولي اجتماعات وی خلک راغونډي شنو په دې باندې په خصوصي توګه باندې د حکومت لاړه د حکومتي امنیتي ادارو لاړه یو خو امنیتی ځواکونه ځای په ځای کړی سوي دي یا فوج کم په فوجي علاقو کې دي خو فوج خو هسې پولیس ځای په ځای کړی سوي دي دلته د هغه جماعتونو د دې مخته بل پیغامونه چې دي د مشرانو لاړه د مشر وزیر اعظم نوی وزیر اعظم چې دی عمران خان لاړه هغه لاړه پیغام جاری سوي دي د کام ته چې دا د ایثار او د قربانۍ برسته په کار دی یو د بل خیال وساتل سي یو د بل که ضرورتونه وي هغه که پوره کولی سي هغه پوره سي او خپل په خوشحالي کې یو بل شریک کړی سي د غرنګ د ممنون حسین صدر چې دی د هغې لاړه هم پیغام جاری سوی دی د اختر د فوج د مشر جنرال باجوال اړه هم پیغامونه جاری سوي دي چې د ایثار او د قرباني ورځ او په کار دي چې موږ یو بل د پاره دار ښکارکو او کم او د دې سره سره دا هم ویل کیږي چې د بدی پیښې څخه بچ کېدو د پاره چې د امنیتي ګامونو سخت پورته کړی سوي دي په مختلفو علاقو کې نه یوازې په اسلام آباد کې بلکې په د پاکستان په نورو صوبو کې هم دغه شان ګامونه پورته کړی سوي دي ولې چې تاسو ته یاد وي چې اکثره دارنګ پیښ کیږي او پروند خپل په کابل کې هم دارنګ یو پیښه سوې ده نو د دې د مخنیوي د پاره چې دی هغه په خصوصي توګه ګامونه پورته کړی دي چې یو داسې بد پیښ څخه بچ شي چې دغه خوشحالي چې دی خدای مکه وا په څه بد باندې بدل شي
ډیر مننه عربي پیښه سي
ډیر مننه په مخه مو شي
دلته فهم ګران خدای مردون کو تاسو د وایس اف امریکا دی رادیو نیم ساعت خبری خبرونه ته نه خپلغه د واشنگټن ډی سی نه غوږی د سهار نه خبرونه دي زو کابل ته په کابل کې 13 ورځې چې په صدارتي مړی باندې کوم درکټو حمله شوی و د هغې زمورید د دایښ و د دای سره تړلې یو وسلواله ډلې په خپل سره خسته ده د دغه په حق لبرنی زمونږ همکار کلسم کاکل تاسو نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کړي
د لوی اختر په لومړۍ ورځ د کابل ښار په لومړۍ امنیتي پوسټو او شاوخوا سیمو کې لستوغندۍ ولګېدلې او همدا ډول د کابل د لومړۍ امنیتي پوسټه په سیمه کې هم یو شمیر وسلوال یو ودانۍ ته ورننوتل او امنیتي ځواکونو سره جګړه پیل کړه د دایښ سره تړلې یو ډلې د لوی اختر په ورځ د افغانستان په پایتخت کابل کې د راکټو د حملې ذمہواری په غاړه واخیستله په کابل کې د ارګ سره نږدې عمله په داسې مهال وسوه چې افغان صدر اشرف غنی په ارګ کې د لوی اختر په دستوره کې ګډون درلود په دې موخه یو شمیر نور لوړپوري حکومتي چارواکو او سیاسي ګوندونو مشرانو هم ګډون درلود د راکټونو رغ په ارګ کې د صدر اشرف غنی د وینا په مهال اوریدل کېدل او په دې اړه هغه وویل چې راکټي بریدونه افغان ملت نسی تسلیمولای او د دې عمل تر سره کوونکو دی وخپل کړونو لسره سره غور وکړي. اشرف غنی وویل چې هغه کسان چې په وینې تویدلو باندې باور لري نن په هغه سي عمل وکړي چې د افغانستان د ولس په خطر کې واچوي، او که دوی فکر کوي چې د راکټونو عملی لاندې د ولس په سر ټیټ کړي نو بیا دې فکر وکړي د ولس همیشه سر لوړي ودرېدلی ولس دی او همیشه به د خپل استقلال او د اسلامي اقتدارو دفاع وکړي. د کابل د پولیسو چارواکو په وینا د سرشار په وړومبۍ امنیتي پوسته کې د امنیتي ځواکونو سره جګړه کې څلور وسله وال شکیل وو. وروسته د افغانستان د دفاع وزارت ترجمان نجیب دانش وویل ټول حمله کوونکي ووژل سو او د افغان امنیتي ځواکونو دوه عسکر پکې ژوبل هم دي. د اسوسییټ پریس خبرې ادارې تر مخه د داعش سره تړلې ډلې په کابل د راکټ ذمهواري منلې او ویلې چې د حمله هدف صدارتي ماڼۍ وه. ای پی خبری ادارې وویل وړومبی راکټ د ارګ سره نږدې ولګېدو، دویم راکټ د ناټو د دفتر او امریکې سفارتخانې سره نږدې ولګېدې، خو په دې پیښه کې څوک هم نه دی ژوبله. کابل برید په داسې حال کې وسو چې صدر اشرف غنی د اختر په مناسبت طالبانو ته د اور بند وړاندیز کړی و. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي تر څنګ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په کابل کې د عملی غندنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو خصوصي استازي په هیواد کې د اختر په موقع د امن ژغ وکړو. تدام چې یاماموتو وویل زه د جګړې ټولو خواو ته خواست کوم چې د روغنیتۍ څرګندونې دی وکړي، د خوشحالی او د زغم په موقع دی د تشدد څخه لاس واخلي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د کابل د صدارتي ماڼۍ تر څنګ د سوبو راکټي بریدونه سخته غندنه وکړه. عمران خان په خپل یو بیان کې د دغه بریدونو یو بزدلانه ګام وبلی او ویلي چې دوی د امن دشمنان غوښتل چې د اختر خوشحالی په خلکو غم کړي چې دا یو د غندنې وړ عمل دی. عمران خان په اقتدار کې راتلو سره وړاندې ویلي چې د هغه حکومت په افغانستان سره د امن او سولې په ټینګولو کې مرسته کوي. د طالبانو مشر مولوی هیبت الله د اختر په مناسبت خپل پیغام کې ویلي تر څو په افغانستان کې خارجان موجود وي په هواد کې امن نسی راتلای. بلخوا د روس خارجه وزیر ویلي په آینده میاشت کې د افغانستان د امن په موضوع په ماسکو کې کېدونکو غونډه کې به د ګډون لپاره طالبانو د روس بلنه منلې ده. روس خارجه وزیر سرګی لاروف د نهه یسې شنبې په ورځ وویل طالبانو ته د سپتمبر په څلورمه نیټه کېدونکې خبرو بلنه ورکړل سوې وه او دوی منلې هم ده.
د پاکستان خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلي دي چې د امریکا سره به اړیکې ځای ته راولي، خو دغه اړیکې به د دوړخیز احترام پر اساس باندې وي. په دغه حق لباندې نور تفصیل زمونږ همکار ارباب محمود علی تاسو ته په څېړنیز راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي د پاکستان او د امریکا په تعلقاتو کې په یو بل د باور کمی ده، او زیاتوي چې د یو اړخیزه تعلقاتو په ځای به د دواړو ملکونو په ګټو تمامي روابط جوړوي. همدارنګه امریکا ویلی دی چې پاکستان ورته تل دروغ ویلی دی، خو بیا هم پاکستان د امریکا نان نیټو اهم اتحادی ملک دی. په داسې حالاتو کې په پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند په انتخاباتو کې د ګټې روستو د یو نوي سیاسي مشر عمران خان د رامخته کېدو روستو یو وار بیا د پاکستان او د امریکا ترمنځ د تعلقاتو د ښه کولو تمې څرګندې کړل شوې دي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په انتخاباتو کې د بری روستو د خپل ګټې اعلانولو په وخت ویلي وو چې د بده مرغه امریکا د پاکستان سره یو اړخیزه تعلقات ساتلی دي. امریکا به ورته پیسې ورکولې او پاکستان به ورله کار کولو، خو دې دا تعلقات بدلول غواړي.
میں چاہتا ہوں کہ امریکہ کے ساتھ بھی یونائیٹڈ سٹیٹس کے ساتھ ہماری ایک ایسے تعلقات ہوں جو کہ
د امریکا سره د زموږ داسې تعلقات وي چې هغه د دواړو په ګټه وي، داسې تعلقات چې دواړو ملکونو ته ترې فائدہ رسی. د پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی وایي د امریکې په تشویش او په ترجیحاتو خبر ده، او زیاتوي چې دوی به راتلونکو کې د امریکې چارواکو ته ښکاره خبرې کوي. زه به هغوی ته وایم چې زموږ خپل ترجیحات دي، زموږ ملک هم ځینې توقعات لري. زه به هغوی ته وایم چې دو اړخیزه تعلقات به د برابرۍ په بنیاد وي. مونږ په دې پویو چې په لاره کې به ستونزې او خنډان رامخته کیږي، خو مونږ پر عزم یو. د امریکا خارجه وزیر مایک پمپایو به د ستمبر په میاشت کې د پاکستان سفر کوي او د پاکستان د نوي حکومت سره به په دوه اړخیزه چارو خبرې کوي. د امریکې مرستیال خارجه وزیر ایلس ویلز وای پاکستان په افغانستان کې په ثبات راوستلو کې اهم کردار لري. مونږ په پاکستان کې د پراکسی یا پالنګر ترهګر ډلو د محفوظ اډو لرلو په حق لا خپل تشویش څرګند کړی دی. دا یو مناسب وخت دی چې ټولې ډلې په مسکینی او غواړو چې پاکستان هم دا پیغام نور هم تقویه کړي. امریکا تور لګوي چې پاکستان هغو وسلوالو ډلو ته په خپل ملک کې پناه ورکوي څوک چې په افغانستان کې په افغان او امریکني ځواکونو باندې بریدونه کوي. پاکستان دا تور ردوي او وایي پاکستان د افغانستان د حکومت او نړۍ سره په ګډه د امن خواهش مند دی.
ګرانو خدای مردونکو، اوس هم تاسو ته بل راپور وړاندې کوو. تیر ورځ په ګرد نړۍ کې د ترهګرۍ څخه ځپل شو خلکو نړیواله ورځ په لومړي وار باندې منزل شوې ده. یاد دې وي چې ترهګرۍ پر ضد جګړه کې زیاتره پښتانه د پولې یو خوا او بل خوا په افغانستان او پاکستان کې ځپل شوي دي، بلخصوص بیا په بلوچستان کې پښتانه او دغه شانته کې د خیبر پښتونخوا پښتانه او د خیبر پښتونخوا سره نوې شامل شوي وو ضلعو کې چې کوم پښتانه دي زیاتره همدغه ځپل شوي دي. او دغه ورځ په لومړی وار باندې ګرد نړۍ کې منزل کیږي او په دغه حق له د پاکستان د پوز له خوا جاری شوی یو بیان کې هم ویل شوی دی چې د پاکستان اولس او پوز زیاتې قربانۍ په دغه ترهګرۍ ضد جګړه کې ورکړې دي. په دې باندې نور تفصیل تاسو ته زمونږ همکار عدنان رشید باندې کوي.
په پښتونخوا، بلوچستان او پخوانی قبایلی سیمو کې نه یوازې حکومتي او امنیتي چارواکي نیغ په نیغه د ترهګرۍ ښکار شوي، بلکې عام خلک هم په ترهګرۍ کې وژل شوي، ټپیان شوي او کورونه پکې برباد شوي دي. په پاکستان کې د ترهګرۍ د اغیزمنو خلکو شمیر په زرګونو دی، خو په دې هیواد کې په اول ځل د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرۍ ځپلو خلکو د یادونې ورځ مانځله شوې ده. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر او د ترهګرۍ اغیزمن شوی سیاستمدار میا ابتخار حسین چې یوازنی زوی یې څو کاله مخکې د ترهګرۍ په پیخه کې وژل شوی و، وایي په پاکستان کې د پښتنو سیمې تر ټولو زیاتې د ترهګرۍ نه متاثره شوي دي. هغه وایي د ټولې دنیا د ترهګرۍ مرکز او د هغوی د مفاداتو لوبې میدان زموږ د پښتنو علاقه ده، نو که څوک د ترهګرۍ مخالف وي یا په رښتیا د ترهګرۍ متاثره خلک یادول غواړي، نو هغوی به په خاص ډول زموږ د خلکو په زخمونو مرهم ایږدي. ښاغلی ابتخار حسین وایي د ملګرو ملتونو لخوا د ترهګرۍ د اغیزمنو خلکو د یادونې ورځ باید دا ژمنه وشي چې دلته نور خلک د ترهګرۍ ښکار نشي او د دې لپاره په نړیواله توګه قوتونه سره یو شي. هغه زیاته کړه د ترهګرۍ پر ضد د پاکستاني پالیسۍ ناکافي دي او دا پالیسۍ به بدول غواړي او یو نوی سوچ پکار دی. په تیر خوښه 15 کلونو کې د پیښور په آرمی پبلک سکول خونړۍ برید بو، که په کوټه کې په وکیلانو د 8 اگست ځانمرګي برید بو، که د پیښور او کوټې په بازارونو کې ځانمرګي بریدونه وو، او که په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پر ضد عملیات وو. د دغو دواړو صوبو اوسیدونکي پښتانه ورسره سخت اغیزمن شوي دي او تر اوسه یې په عام خلکو د ترهګرۍ اثرات ښکاري. د شمالي وزیرستان د میرعلي اوسیدونکي سمیع الله دیوا خبریال عدنان بیټنی ته په مرکه کې وایي
همیشه اپریشن چې کله شیدی شه، حالانکه می ډیر زیات خوښی چې کدا شي د میش په علاقه باندې وس او خوشاله وخت روشي او می جا خوشاله زندگی او پرم زندگی ته راول ناراض ده کی خو حالانکه چې میش کله بیا واپسی وشول امیش په وطن شه علاقه شه اغا روایت شيري بیا اغا دشتګردي وا او اغا دشتګردي خالي چینج کړه نه معلوم افراد ته وړه ولا نو می وته چینج کنه اغا دشتګردي دوبل د میش خپل کلی علاقه شه چې را چې میش بیا د غبانی ته تلای وای خو مطلب د میش زندگی ولش کی پرم نو وای پر سکون وای او کسیک جاهیزی غا ده دغه خلاف نو دغه خیر نشته. نو میش دا د ریاست ته دا ریکوست کی چې نره د میش نه دغه د شتګردی باند کو د پخپله شریکړی د پخپله دای په باندول شپی جنه مو شریکړی د نه په دیشه ملاویس یو
د پیښور په هنتون یو استاد جمیل چترالی وای د ترهګری پر ضد جګړه کې چې سډول د انساني حقوقو سرغړونه شوی دا پکار دی چې د هیوادونو مشران یو ځل کینی او داسې تړونه وکړي چې د خلکو ژوند وسره خوندي شي. هغه وای نن ضرورت ده چې دنیا یو ځل بیا د نوی دور له غوښتنو سره سم د جنگ د نړیوال اصولو په بنیاد یو نوی معاهده وکړي چې هغه د عامو خلکو د ژوند، مال، د ماشوم، ښځې، معذوره او کمزوره طبقو د حفاظت بندوبست وکړي او دا جنگ اوس د ریاست پوځي یونیفارم څخه غیر ریاستي عناصرو ته منتقل شوی دی. د دې لپاره سلار وګوري. د پاکستان پوز په هیواد کې د ترګری زپلو خلکو د یاد او احترام لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ورځ په مناسبت اعلامیه خپره کړي او ویلي دي اولس او پوز د ترګری پر ضد مبارزه کې ډیره قرباني ورکړي دي. پاکستانی چارواکو وخت په وخت دعوه کړي چې په دې هیواد کې خوشا 6000 خلک په ترګری او د ترګری ضد په جګړه کې وجل شوي دي، خو د ځینو آزادو سرچینو په وینا په دغه وجل شوي کسانو کې زیاتره برخه د پښتونخوا پخوانی قبایلی سیمو او د بلوچستان د پښتنو ده.
اوس باندې کوم مطبوعاتي کتنه چې زموږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
د امریکای د آنلاین خریدونکو مشهور اخبار فارن پالیسی په تازه غنه کې د پاکستان د اقتصادي بدحاله او پاکستان کې د چین په اقتصادي منسوبو د دې بدحاله د پریوتونکو اثراتو په حق له یو تفصيلي معلوماتي مضمون خور شوی دی. د مضمون په شروع کې د امریکای د خارجه چارو د وزیر د خاغلی مایک پومپیو د یو بیان حواله ورکړی شوی دی. په کوم کې چې خاغلی پومپیو د مالیاتو عالمی ادارې IMF ته خبرداري ورکړې ده چې پاکستان له د نقدو د امداد ورکول نه ځان اوساتي، ځکه چې پاکستان د IMF قرضه د چین د قرضې د واپس کولو لپاره استعمالول غواړي او امریکا به چری هم د IMF په ګله کې د پرتو خپلو ډالرو چین له ورکول ونه زغمي. فارن پالیسی خپل مضمون کې زیاتی چې د عمران خان په مشرۍ کې د پاکستان د جوړ نوي حکومت په کتاب کې د امریکای د ترجیحاتو څخه ذکر نشته. مضمون لیکي چې افغانستان کې محکمتیار اوستل د پاکستان د فوج په نگرانۍ کې د پرتو جنگیالو د محفوظو سنگرونو نړول او رانول او د پاکستان د ایټمی وسلو د ورځ په زیاتولو رفتار راکمول د امریکای ترجیحات دي، خو د دې ټولو ترجیحاتو اختیار د پاکستان د طاقتور فوج په لاسو کې دی. فارن پالیسی زیاتی چې پاکستان سره د سی پیک په نوم د چین اقتصادي منصوبه د چین لپاره ډیر لوی اهمیت لري. د سی پیک د 15 کلن پروګرام لاندې پاکستان کې د بجلی او د توانایي د نورو وسیلو په کمی قابو موندل او د بلوچستان په گوادر کې د جوهر سمندر په غاړه یو سمندري تجارتي بندر جوړول د سی پیک د منصوبو اهمي اقتصادي منصوبې دي چې تر مخه به پاکستان نه عقوبت د صنعتي ترقۍ یو لوی مرکز جوړ شي. مضمون لیکي چې د سی پیک په لوري د امریکای ردی عمل ډیر گنجاله کده. د امریکای حکومت یو طرف ته په دې منصوبه کې د امریکای تجارتي ګډون لا وده ورکړی دا او په ساوت کیرولاینا ریاست کې د جنرل الیکټریک کمپنی په ګیس د چلیدونکو بجلی پلانټونو ورکولو اجازه ورکړې ده چې د لګولو اختیار د چینیانو په لاس کې دی. د امریکای او د نورو ګڼقامیز مبصرانو اندازه ده چې د سی پیک د درنی منصوبې لاندې د توانایي او د چلن ډیری منصوبې داسې جوړې کړې شوې دي چې د هغو په چالو کېدو به پاکستان کې لوی محکمتیا او امن راشي. سی پیک منصوبې اگر که پاکستان کې د چین اقتصادي کړو وړ ډیر خکړی دي، خو د امریکای ټول پام د سی پیک په ترس کې د چین نورو اهم فوزی مقصدونو ته دی. لومبه خدا چې د چین او د پاکستان د کلونو کلونو جوړه یارانه د دواړو د شریک غلیم د هندستان په لار کې خندان راول اړول دي. هر کله چې هندستان نن سبا بحر هند بحر الکاهل سیمه کې د امریکای یو اهم اتحادی دی او د امریکای دویمه فکرمندی دا ده چې چین په هندستان او افغانستان کې د اړیګړي او د غیر محکمتیا د قائم ساتلو لپاره د پاکستان لخوا د وسلبندو ډلو د استعمالولو او دوی له په خپل خوره د ځای ورکولو د پاکستان پر ناوړه عمل سترګې پټې ساتلي دي. امریکا د چین په دې ناولو ارادو د وړاندې نه شکمنه ده. همدغه وجه ده چې د امریکای 13 سینیټرانو تیره هفته د امریکای د خارجه چارو وزیر پومپیو او د خزانه وزیر سټیون نوچن ته لیږلی یو چټی کې د چین لخوا د وړو ملکونو د خپلو قرضو په جال کې د راګیرولو سفارتي عمل باندې سخت فکرمندی ښکاره کړې ده. خو فارن پالیسی لیکي چې پاکستان کې دا وخت د راپورته مالی اړیګړي د چین د قرضو د واپسي ادایګا سره د څه قسمه تعلق څخه زړه پورې بوتونه نشته. د پاکستان او چین چارواکي وایي چې پاکستان له چین قرضه د 10 کالو نه تر 1.5 کالو پورې د واپسای په اسانو شرطونو ورکړې شوې ده چې 15 کاله پکې رعایتي موده هم ده. فارن پالیسی د خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې پاکستان کې موجوده اړې غړې واقع چې د تیرو جمهوریت او فوزي حکومتونو د نا اهل مالی پالیسو د ملک د برآمداتو د تجارت په لړ کې عالمی مقابله کې په پاتې راتلو د تیلو د پاره تل په خارجي ملکونو د تکیه لرلو او تل په حکومت کې د ناستو اشرافو لخوا د ټیکسونو د نه ورکولو له سببه را پیدا شوې ده. دینه علاوه پاکستان کې د ډیری مدینه د بجلی کمې ده، قانوني نظام نایدواره ده او خارجي سرمایه کار پاکستان د خپل سرمایه کارای د پاره محفوظ ملک نه ګڼي.